السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته هرکلی وایم په خبرونه کې د ستاسو لپاره په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصیرې لرو 19 پروګرام روزخانه مستقبل به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې واوري خو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په اړه بل شفافیت کار اخستل کیږي د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای په بغلان کې د شاوخوا ته سوال وشل سوی دی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای امریکا به هڅه کوي له روس سره په مشترکه ګټو همکاري وکړي اوسم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په اړه بل شفافیت کار اخستل کیږي نن په اسلام آباد کې رابلل سوی ټول کندیز کانفرنس نو شریف ویل چې هر څوک چې د راهداري په اړه اندیشنه لري هغه باید په دغه غونډه کې بحث وکړي د زیات کړه حکومت هیڅ هم له خلکو نه پټوي او باید په غونډه کې داسې یو فیصله وسی چې د دې پروژې په اړه ټول یو موټی شي د بلوچستانو خبر پښتونخوا حکومتونه اسمبلیان او سیاسي ګوندونه پر واکمن ګوند مسلم لیگ نن تور لګوي چې د اقتصادي راهداري لاري پنجاب صوبې ته اړولې خو حکومت دا تورونه ردوي دوی غوښتنه کوي چې د اصلي نقشې مطابق تی لارې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا تیر شي د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن طریق انصاف غوښتنه کړې ده چې د بلدیتي انتخاباتو پر عمل دي نه اثر اندازه کیږي نن په پېښور کې ټول ګوندیزه کانفرنس وسو چې پکې واکمن اتحاد کې شامل ګوند جمعیت اسلامي عوامي نېشنل پارټي قومي وطن ګوند پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن ګډون وکړي د جمعیت اسلامي پېښور امیر صابر حسین اوان د غونډې د غوښتنو په اړه نن مشالې ډوټول
کم استادانو ډیپټین لګیدلې دي کم افسر ډیپټین لګیدلې دي هغه موږ ته کم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پریشر ده تاسو پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده موږ وایو چې هغه دی بالکل غیر جانبدار کردار ادا کی زمونږه خدشه ده چې کم دی وایي چې موږ رزلټ په ورځ بعد اناونس کوو څنګه چې مخکې به غیر حتمی نتایج اعلان کړو دغه سره ټول دلته موقع باندې شي بعد کې چې کم ترې کار په خوان راځي را روان دي هغه مطابق دی به کیږي
تریکین سافټور دی وړاندې د ستور د ستورونو رات کړي وو د کانفرنس په اعلامیه کې هوټ سرګنسوي چې شزی به د ووټ لاکه نه محروم کیږي د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروایی کوي چې شزی د خیبر پښتونخوا بلدیتي ټاکنو پر مهال له ووټ ورکولو منع کوي د خبره انتخابي کمیشن په یو خبر پاڼه کې کړې ده د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشالډ ټول چې رای ورکول د شزو اساسي حق دی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنې د شنبه یا خالی په ورځ کې او د کمپاین نن اخیری ورځ ده د فاټا ټرمینل نوې ټاکل شوی مشر سنگي مرجان هوټ څرګند کړي چې هڅه بکوي د اف سي آر په مقدمو کې له خلکو سره زور زیاتای ونسي نن له مشالې ډو سر په مرکه کې نوموړي ول باید فاټا ټرمینل په مکمل توګه یو آزاد اداره وګرځي
بالکل اکی چې جوړ کړی دی دیتا وکی چې انډیپندنس پکار دی انډیپندنس ذات پکار دی چې هغه وسی بیا خو ما وې یار په ساري باندې انډیپندنس اوسو یا انسان دا زمونږ دا قانوني اداري نه دي نه دا عام جوډیشل اداري په دې کې چې دا سړي زوی ناس پی کنه زوی نو انصاف درته ملای شي چې دا سړي زوی نه وي ناس نو بیا څه وکړل
څنګه مرجان به د جون له لومړۍ نیټې خپل کار په رسمي توګه پیلوي د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو چارواکی وای په برلین کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل سوی دی د کورنی چارو وزارت یو چارواکی جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال ډو ټول دغه وسلوال د عملیاتو په محل وژل سوی دی هغه زیاته کړه په عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسیدلی دی د جنرال شیزاد په وینا په دغو کاروایینو کې د مرکزی بغلان او دند غوري سیمې له وسلوالو څخه پاکي کړل سوی دی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي امریکا به هڅه کوي له روس سره په مشترکه ګټو هغه وخت کار وکړي چې خپل اصول هم له پامه ونه غورځوي جو بایدن تیره ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دوه همکاریو په اړه د ایران مسلې ته د اشاره سره ویل دا د امریکا په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې همدا راز ترګري سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته جو بایدن د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې اوکران کرایمیا تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړ او د یوکران په ختیځ کې مداخله کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په دیرشمه نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د ایټمی پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحلې کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف رات کې تیر ورځ وویل چې واشنگټن باور لري د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولای شي د تهران ایټمی پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسېږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه پر دې خبره کوي چې د جون تر اخره له ټاکلې نیټې سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د ایټمی فعالیتونه ختم کړي او په بدل کې به پرې لګېدلې بندیزونه هم کم کړل شي. د نیټو عمومي منشي یانس سټونټنبرګ وویل چې نیټو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا کلک حمایت وکړي. سټونټنبرګ تیر ورځ په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په یوکرین او نورو سیمو کې د روس هڅو ته هم اشاره وکړه. دوی چې ماسکو د خپل پوځي ځواک ښودنه کوي او په جارحانه انداز قومیت راپاروي. دی وایي ماسکو ځان ته د حق ورکوي چې خپل خواهشات په ګاونډیانو باندې ومني او د نورو مذکر لاندې کی. نوموړي زیاته کړه چې ناټو به هڅه وکړي چې د روس ګاونډي هیوادونه جورجیا، مولدوا او یوکرین ته ډاډ ورکړي چې باثباته او خپلواکه به پاتې سي. روسي خبردار چې په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یادایش د شام په پالمیرا ښار کې شل کسان په ډزو وژلي دي. په شام کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکزی په برتانیا کې دی ویل چې داعش دا کسان تیر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخته وشتل او تور یې پورې کړ چې دا کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم حال او کرنسي قیمتونه.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 103 روپی او 85 پیسې غسل کیږي او په 103 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 102 روپی او 85 پیسې او په 102 روپی 50 پیسې. یو پوند په 101.5 روپی او 25 پیسې او په 101.5 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 10 پیسې او 25 روپی 35 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 35 پیسې او په 20 روپی 85 پیسې. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 3.5 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 3.5 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ با په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم سلویخ او ویش، او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 14 ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو په یو د موسم حال مو د سیرت صحیح نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د گوادر کاشغر اقتصادي رادارې په اړه د ټولو ګوندونو غونډه روانه ده. معلومات درکو. په هنګو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دوو امیدوارانو د چاودنې حال هم درکو. د فاټا ټریبیونل نوی چیرمن لسنګي مرجان سره مرکه هم درته درورو.
دا مو یقین دی او امید دی چې په اختیار لاندې به امید لري. دا مو یقین هم دی چې په اختیار لاندې به ان شاء الله د چا سره زیاتای نه کی.
دا به هم اوري چې د شمالي وزیرستان استادان سستون زلري.
موږ په پیله ډیوټي کړه دا اوس پای چې موږ خلکو ته سبق وایي چې خلک موږ ته بیا خپل کړی ته روسي تاګره تاکي مشکلات ته موږ سبا یې د سپیج بجې نه راوتلې دلته موږ نه ګاډه پولیس ولې نیولا ده.
پونیس پروګرام روخانه مستقبل کې بل یو استاد یا مبارز سره داغه د کار په حق لا خبرې واوري.
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم نو مدا طرف ته ځکه لاړم او بل بل خغه خبره دا چې موږ د علاقې جنیتی چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې نو ما وایي څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو د خبرونو کې هم واوریدل او د خبرونه په سر کې هم واوریدل چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د کاوشغر گوادر اقتصادي رادارې په اړه ټول ګوندي ځغونډه روانه ده. له دې وړاندې د روانې میاشتې په 14مه نیټه په یاد موضوع لومړی ټول ګوندي ځغونډه وشوه. دا وخت را سره له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابع، ستړي مشي او د غونډې حال راکې چې تر اوسه پکې څه خبرې شوې دي؟
ډیره مننه ملیحا. وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دا غونډه لا هم روانه ده. وزیر اعظم نواز شریف پاکستان او چین ترمنځ ټولګوندیز کانفرنس په اړه خپلې وینا کې ویلي وو چې حکومت په اتفاقي رایه دا منصوبه شفافه جوړول غواړي. وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې حکومت غواړي اتفاقي رایه او عوامو تفهیم سره معاملات مخ په وړاندې بوسي. وزیر اعظم زیاته کړه چې پاکستان او چین ملګرتیا د سیاست نه بالاتر ده. غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف خپلې وینا کې دا هم وویل چې هغه ګوري چې ډېر په شفافیت معاملې مخ په وړاندې بوزي او په دې کې حکومت چې دی په دې رهداري کې څه پټول نه غواړي او غواړي چې دا منصوبه چې کومه ده دا د ټولو مخکې ده او په دې کې به شفافیت وي. ملیحا، د وزیر اعظم د خطاب نه پس د غونډې اراکینو ته بریفینګ ورکولو په وخت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال سیاسي ګوندونو ته دا تجویز ورکړو چې تحفظات لري کول لپاره د یو ټو سیاسي ګوندونو چې کوم دی پاغې مشتمل یو ورکینګ ګروپ چې دی هغه جوړ کړی شي او د دې منصوبې نه پس ترقیاتي او تعمیراتي منصوبې به چې کومې وي دا هغې ته به حتمي شکل ورکړی کېږي. ملیحا احسن اقبال دا هم وویل چې بلکې بلنه ورکړه سیاسي ګوندونو ته چې هغې دې خپلې نمایندې وټاکي چې کوم ځای کې کارونه په دې رهدارۍ د دې رهدارۍ په منصوبو روان دي چې په د هغې معاینه وکړي. دا شان دا هم وویل چې د رهبرۍ جوړېدو په ځایونو کې به د هغه ځای ځوانانو ته د روزګار مواقع او تربیت هم ورکړی کېږي او هلته به د سکولونو او هسپتالونه کم بي هغه به هم جوړېږي. د دې نه علاوه د مهمه خبره دا وه چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهبرۍ دا منصوبه کومه چې په لوی پیمانه ده د دې مقصد دا دی چې د حکومت په پاکستان کې کم سماجي او اقتصادي ترقۍ په اړه حکمت عملي ده هغه نافذ کړي او دا منصوبه صرف یو صوبې یا علاقې پورې محدوده نه ده بلکې دا د ټول پاکستان ده او د ټولو صوبو د ټولو خطو پورې ده. دې نه علاوه ملیحا هم په دې موقع غونډې ته د ریلوي وزیر خواجه سعد رفیق وینا وه چې اقتصادي رهداري تر لاندې چین پورې به د ریل یو نظام جوړېږي او دا شان کمې چې د پاکستان پسماندې علاقه دي هغې کې به هم د ریل سرویس شروع کېږي.
صحیح شوه. ډېره ډېره مننه رابعې چې تاسو راته تفصیلي معلومات راکړل. اورېدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی او دا په داسې حال کې ده چې زیاتره پښتون سیاسي ګوندونه په مرکزي حکومت تور لګوي چې د یادې پروژې اولنۍ لارۍ بدله کړې ده خو حکومت دا تورونه ردوي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه وایي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتره پیسې بیلې کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو اعتراضاتو له وجې متنازع شوې، نو پښتنه دا چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د خودل شو پیسو د مصرفولو کار اغیزمن کړي او کنه، دا د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې واوري.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالره مختص کړي دي. د ورسپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1414 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورسپانه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وارلمخه له اختلافات سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالاباغلیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي خدا به بیا کله هم خرچی نسوی. آیا اوس کاشغر کوادر لاره هم دغه سی متنازع سوی؟ نو پښتنه داده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سی خرچی نکړسی لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچی نسوی. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکو اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنت بجټ چې کم دیګ دی نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه چې د منصری پورې او سنمدارا پورې او د رټوډې رونه پنجاب د دینه لاخو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او داغه سره د اختلاف کون کو ول سره تعلق نشته اختلاف کون کو ول تعلق دی چې د خیبر پختونخوا هغه علاقه کې ول نذیری چې کوم کې غواړي هغه چې کله وخت راشي نبیا بس مخته منظر راځي نو لہذا دا بجټ با استعمالي
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وای چې مرکزی حکومت په ډیره وشاره سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي رهداري لار تیری شي
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ بل لیب شي لکه دا وړي روخيار دي دی با زیات تر هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی او هغه زګونه بفری دي کم چې په پښتونخوا کې او بلوچستان کې راځي لکه دا ډیر انوکا پروجیکټ په دیو جن دی ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کوم نه هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دې کې آرمی راشي نو هغه دې کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختم شي هغه به د زور خبره ده تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې د ملک د چا زور یا هغه ته څوک څه ویلی نشي
د کاشغر کوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 46 ارب ډالرو تړون کړی وو خو د پښتونخوا بلوچستان حکومتونه اسمبلیانی او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکي لار پنجاب صوبې ته اړوي خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده
داو عبدالحی کاکر تاسو ته د هنګو معلومات درکو چې په هنګو ضلع کې پولیس وایي چې نن سار په زرګری سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو پر دوو کاندیدانو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې هغوی پکې ټپي شوې دي ویل کېږي چې د دغو دواړو کاندیدانو تعلق له تحریک انصاف ګوند سره دی لسی مې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی نور معلومات راکوي
پولیسو په خبره چودنه د پنځشنبه په سهار په زرګری سیمه کې هغه وخت وشول کله چې دغه امیدواران په خپل گاډي کې روان وو پولیسو په زخمیانو کې نصر الله او لنس خان نمونه شامل دي چې د تحریک انصاف سیاسي ګوند سره تعلق لري د سیمې د پولیسو مشر ډي پي او انورکونډي مشال لډو ته ویل دغه پیخه هدف د ګوند دغه دوه امیدواران وو چې پکې دوی سخت زخمیان شوي دي د ویل زخمیان شوي امیدواران په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته رسولي دي چېرته کې د هغو علاج روان دي د هم ویل دغه پیخه وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواک کونو په خپل ولکه کې اخستې ده او زیاتوي چې دغه پیښه پاړه تحقیقات روان دي
د ګاډي کې فټ کړه راکا بار د پاکا ورته تللا آی ڈی ولي سورې ورغله د بو کې څو سر څه پرېشر کوي او اول خو دې هغه ته ګوري بو کې څه چې سر څه راځي چې اکبر آی ڈی دی د پولیس خپل تفتیش کوي
دغه پیښه پړه چا خپل سر نه دی اخستي واضح دی چې د ناریاب 2 وارډ نه نصر الله د ډیسټریکټ کونسلر او لنس خان د تحصیل کونسلر سیټونو لپاره ودرېدل دي بلخو د سیمه الیکشن کمشنر شاهاب خان دغه پیښه نوټس اخستې ده او پولیسو ته د امر کړی چې د سیاسي ګوندونو امیدوارانو امنیت یقیني کولو لپاره دی نور ګامونه هم اوچت کړی شي د ویل په انتخاباتو کې ولاړ امیدواران دی په خپله هم د خپل سیکیورټي خیال اوساتي ځکه چې د سیمې حالات ښه نه دي او څوک هم په نښه کېدی شي
دوی له خپل هم په کار ده کنه چې دوی ته پته ده چې مطلب حالات هم داسې دي او هنګو ضلع هم بیا داسې حساس سرینه ضلع ده نو دوی ته مونږ مخکې نیولي چې څه مسله یا څه داسې څه ایشو وي هغه دی ډي پي او ته دې درخواست ورکوي ډي آر او ته دې درخواست ورکوي
معلوماتو تر مخه په ضلع هنګو کې د سلو نه زیات پولیسو شانې داسې دي چې هغه حساسې ګرځولې شوې دي امنیتي چارواکي وایي په انتخاباتو کې کمې بدې پیښې نه د بچو لپاره دوی سیکورټي پلانونه تیار کړي دي او زیاتوي چې امیدوارانو سیکورټي به نوره هم سختولی شي په ضلع هنګو کې مقامي انتخابات چې روان د خالي پورس کېدونکو دی څه د پاسه په 200 سیټونو به 1450 امیدواران برخه اخلي هنګو هغه بندوبسي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمو کورما او رغزو سره لګېدلې ده چېرته کې چې دا وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان
دا مشال ریڈیو دا
خبر هم د بلدیاتی انتخاباتو کو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې بلدیاتی ټاکنو کې خزینه د ووټ کارولو بنیادی حق نه منا کول قانوني جرم دی او د دې خلاف ورزي کوونکو ته به د قانون تر مخه سزا ورکول کیږي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سیرت زهیر راکوي
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې دي چې په خیبر پښتونخوا کې په 13 مئی کال 2015 کې کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د خزینو په شمول ټول خپل ووټ استعمال کړي ځکه چې د پاکستان آئین ټول وګړو ته د ووټ کارولو حق ورکړي د خبر پاڼې په وینا زنانه د ووټ استعمالولو د بنیادی حق نه منې کول به د قانون خلاف ورزي ګڼل شي او الیکشن کمیشن به د دې په سختۍ سره نوټس اخلي او په دې جرم کې ککړ کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکول کیږي د مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن میډیا افسر سہیل احمد وی چې الیکشن کمیشن د ټولو سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته هدایت جاری کړی دی چې زنانو ته پولینګ سټیشن ته راتلو کې هر ډول اسانۍ ورکړي. دغه چې د ټولنې دا مهمه طبقه د ووټ استعمالولو حق څخه محرومه پاتې نشي او کچا زنانه د ووټ اچولو نه منې کړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. نوموړي زیاته کړه،
موږ تر هدا پورې خدا خبره ده چې موږ میډیا کمپین یو له سره په دې باندې چلو سنسټایز روم کول، موږ ډایرکشنز ورکړل، بل چیر تاسو په اوس په زور باندې زنانه د ووټ نه او دا کول اسم غیر قانوني غیر اخلاقي خبره ده. پولینګ بوث پولینګ سټیشنز ولا بیل بیل جوړ شوی دي، دا انتظامات په تیریزي سره راشي چې هغه کړي تیریزي تور باندې کړي. تر هدا پورې خدا ده چې موږ دا کول شو چې موږ ویل شو بار بار خلکو ته دا الیکشن کمیشن چې ناشته کنا الیکشن کمیشن کانسټیټیوشنل باډي دا او کورټ ته کنا الیکشن کمیشن خو یو کورټ ته کنا چې د پی 95 کیس روان دی لګیو له سره داشن کنا مدا بیا هغه دا کیږي چې څه پروسیډینګ کیږي جوډیشری په پدې باندې الیکشن کمیشن فیصله کوي چې څه کوي وسره بیا هغه به ټایم سره بیا
کړی. چې مشال ریډیو په انتخاباتو کې د زنانو د ووټ کارولو د حق لړکی د قانوني چارو تزیه کار او وکیل اکبروتی نو پختل، نو هغه وی چې په پښتنه ټولنه کې اکثره داسې کیږي چې زنانه د ووټ نه منې کولې شي، کوم چې د آئین او قانون خلاف ورزي ده، خو پکار ده چې د زنانو ووټونه اچول ضروري وګرځول شي او به لدې یو امیدوار کامیاب تصور نکړي شي او دا شان د دې لپاره قانون سازي هم پکار ده. نو موري زیاته کړه،
زنانه خو چې دا نو د سټیټیزن په شکل کې د کانسټیټیوشن کې په کانسټیټیوشن کې د سټیټیزن خبره ده، شهري خبره ده او دغه شهري سړی هم دی او خزم ده. نو اوس په یو ځای کې خزه د ووټ نه منې کیږي او سړی ووټ اچي نو دا به د آئین خلاف ورزي ده. خو چونکه پیټریاتیک سوسایټي د زمونږ په پاکستان کې بیا زمونږ کې کم خیبر پختونخوا داسې سیمې دي چې هلته داسې قسمه پیښې کیږي، هیڅ داسې خبره نشته چې امکان نه لري. امکان لري تر بیا د هغې د پاره داسې یو قسم لیجسلیشن پکار دی چې په هغې کې په خصوصي توګه هغه چې کم د ښځې حقونه دي نو د وومن رایټس کې هغه یو نقطه شامله کړي، نو هغې له قانوني شکل ورکړي او په هر سړی ښځه د دغې حق نه محرومه کړه چې هغه له پې ډایرکټ سزا ورکړي.
یاد دې وي چې د وروستیو کې په کوس دیر کې د زمینی انتخاباتو دوران سره پاسه 50,000 زنانو کې یوې ښځې هم ووټ نه و اچولې، د کومې چې الیکشن کمیشن نوټس اغسته او تر دې دمه هغه کیس په الیکشن کمیشن کې روان دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان وفاقی حکومت د فاټا ټریبیونل لپاره پخوانی بیوروکرات سنگی مرجان نوې چیرمن ټاکلې دي. دغه څوکې د 1300 میاشتو نه خالی پرته و چې لوجې د قبالی سیمو د ولست اف سی آر سره تړلې قانوني ستونزې نه حل کېدي. دا چې د نوې چیرمن ټاکلو سره به دغه ستونزو د حل لارې پیدا شي او کنه، دا او له دې سره د تړلو نورو پښتنو لپاره زموږ همکار مجید بابر د نوې چیرمن سنگی مرجان سره مرکه کړې ده.
ٹرائیبونل خدا دے کنا چې دا خو یو دا سیول او کرمینل کیس چې څومره یې کنا په ایف سی آر لاندې دا یې یعنی هایر هایست فورم دا دی، اپیلیټ او ډیویژنل فورم دا دی. نو دا مو یقین دی، امید دی چې په ایف سی آر لاندې به امید نه دی، دا مو یقین هم دی چې په ایف سی آر لاندې به انشاء الله دا چا سره زیاته نه کی.
نه نو د ایف سی آر خبره ده سر د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ سپا قبیلا باندې د ایف سی آر د لاندې جرمانه ولګوله.
یہ خو ولا گا ولا دا خو دې دغه څه دا ټول نه دا سیول جج سزا ور کی سیشن جج تلا کی اپیل و کی بیا برلا کی ای کوتا دا پینو نه خو کی دي کنه اوس کی کوم مثال جرمونه ولا گا ولا
جی
دا به بیا کمشنر ته اپیل و کی چې مونږ ته و کی چې مونږ ته اپیل و کی ما در ته و چې ان شاء الله یا تای با پی سی آر لاندې چا ستاند کی.
سنگ مرجان صاحب د فاټا ټریبیونل باره کې یو دا خبره ده چې په مالی توګه باندې دا آزاد اداره نه ده، نو تاسو به څنګه وکړی شئ چې دغه فاټا ټریبیونل خالي ځل ته دوام ورکړي؟
دا سه آزاد کو نه دي، خو دا یو درې کاله کانټریکټ دی، دا اوس بیا په سړی ډیپینډ کوي. کوي چې په سړی ډیپینډ کوي کنه چې را زه په آزادي سره کار کوم، خو مثال
نو تاسو غنئ چې د فاټا ټریبیونل یو داسې اداره ده چې په راتلونکو وختونو کې به قبایل سره د زیاته د پاره دا مخه ونیسي؟
درې کاله کېږي چې جوړ کړی دی، دې ته وکړي چې انډیپینډنس پکار دی، انډیپینډنس زیات پکار دی
جی،
چې هغه وشي بیا خو ما یاره په ساری باندې ډیپینډ کوي. دا زمونږ دا قانوني ادارې نه دي، بنا دا عام جوډیشل ادارې په دې کې چې د سړي غا ناست وي کنه زوی، نو انصاف درته ملاو شي چې د سړي زوی نه وي ناست نو بیا څه څه وکړل.
نو ستاسو څه پلان دی، ستاسو څه ذهن کې دي چې یاره تاسو کولی شئ چې یاره دا اداره د قبایلو سره د زیاتې مخ ونیسي؟
زما خو خپل توکل باندې ټول کنه زه پورې قبایلو علاقې کې پاتې یم دا د پتا څه ته به پتا نه وي درې کاله په خیبر کنه پونې تین سال په خیبر پاتې یم تقریبا درې کاله درې نیم کاله په کورما پاتې یم درې کاله په باجاوړ کې پاتې یم په نار تیټوي پاتې یم ته وایي په دې دولس یولس کاله کې بیا سیکټری ټو ګورنر پاتې کمشنر په دا دولس کاله کې دا تداوی سره ویلای شم
سنگ مرجان سے یو خو د ایف سی آر خبر شوا بل په قبایلی سومی کې مالی معاملاتو کې ډیره مسلې دي خلک وایي کرپشن روان دي د پولیټیکل انتظامیه ادارې کرپشن کوي آیا هغه مسلې هم تاسو په دې ټریبیونل کې د حل کولو کوشش کوئ
نه هغه مسلې کې هغه مسلې کې دا دي چې هغه کار د ایجکټیو دی کنه ایگزیکٹ لکھا اس پہ عام جو جوڈیشری کو کرپشن کیسز کو اپریل میں چیز کرتا ہے نیب ویرتا گا کی یا ایبل ویرتا گا کی قداس کیسز من تراش یا قبل سا گئے وابنیادی طور باندے کوئی دگے پر اخپنی آداری دی دی کرپشن تاب کونی دی پارا ہاں دمونگ دا دے کنا کہ مخصہ تر چکمی ایسیار لاندے جرمانی وغیرہ لگی اغیر پر دا ایسیار دا دا اوسا ریگولیشن چکم دا اغیر کدا پروویزنس تا پر دا غا جرمانی با صحیح معنی استعمالی جی آڈٹ میں کی جی
بل سنگ مرجان سے قبائلی سیمو کی دا لادرک شو خلقو یو مسئلہ دا چے آرمی اونی سی یا نور اداری اونی سی یا وغا غیب شی نو آغا مسئلے بتاسو پا دی ٹریبیونل کیا ہو رہی
داوسی امین من گوشو آرمی کورس ملی چی کورسی چی جورتل نا غای دی سن پارا جورتا خودی دی پارا جورت کری دی ہاں داوی چی البتا مثال پولیسکل دنکا چی جوزل تا والا شی اشیار لانے بیا راغلا خبر اختیار دے جیل بھی حکم قانون آرمی ون کم از کم دابا منگا پتا لگے بھائی دادا آرمی سارا دے بس آرمی دا دوسرا کا نا دادا آرمی سارا جوڈیشری ہم چیڑ چاڑ نہ سیکھ رہے
دا وو د فاټا ټریبیونل نوی چیئرمن سنگی مرجان د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت رواړي چې په یاد سیمه کې سکولونه خلاص خپل ډیوټیانه پکې بیرته پیل کړي خو د دوی په خبره چې حکومت ورسره اغلته د تک په لړکی هیڅ مرسته نه کوي د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور معلومات لري
شمالی وزیرستان د رزمک ډیویژن درې تحصیلونو سرکاري سکولونو استادان وایي نن نارینه او زنانه استادان چې د بنونه په ګاډي کې روان ول پولیسو ورنګاړي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره بیګار ته ونیو او ټول استادان یې د غلطه پرې خودل د رزمک ډیویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته ویلي خو ورته خپل گاډي هم خلاص نه کړ دوی زیاتوي چې سیمه تا پتلو کې دوی تا په هفته کې هم اجازه نه ملاويږي نو هلته باسکولونو ته څنګه تګرا تګ وکړي دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپل سیمه ټول سکولونه آباد کړي خو دوی ته هم د تګرا تګ اسانتیاوي برابرې کړي د شمالی وزیرستان رزمک ډیویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
رزمک چې کیمې پیدا او د رزمک بریګیډ چې کیمولا مشر دی هغه مو ته ټلیفون وکړ چې ته ځون را ور وسه وزر رزمک ته راغلم تقریبا مشتول سکولینه حالت باندې ویلې چې د خلک به ګریډ شوې دی کنه بیا دې مشته وایي چې تو د ټیچرونو حاضر کې لکه مو سره ایز دلاوی لوړ دی د کارک نه دی خان امر وصلې دی وړي کې بچون دی ور سره کنه میج ولا ګاډای پلان کو چې بیرغه پولیسو له بیګار ته ونیو کنه
د رزمک ډیویژن سرکاری سکول یوا زنانا استاز وای د کرک نارا غلی او رزمک تا ډیوټی تا روانه وا چې بنو کې یې ګاډې پولیسو ونیو دوی وای د غلطه پتلو کې ورته ډېرې ستونزې دي چه باید حواری شی
گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول شہد اللہ کوٹ کے ہاں تو مجھے پہلے ڈیوٹی کرے تو اس خیئے چی مجھ خال کو تسباق وائے چی خالک مجھ تبیاخ پل کلی تروشی تاگرہ تاکی مشکلات تا مجھے سبائی دش پیج بجے نرہ وطلی دل تکی اولاری دا طول دمر مشکلات وی اس دل تا مجھنا گاڑا پولیس والے نیوالا دا
در از مک ڈیویژن سرکاری سکول یو بل استاز برکت شاوائی خپلا سیما آباد آغواڑی او خپل ماشومان د تیارو نه راوستل غواړي. خو د دوی ستونزو ته څوک هم پام نه کړي.
خپل بچین و تیارو ته نه چوي په دا مې خوښېږي. افسوس خبره دا ده چې کیمه مکمالي راوستو زه نه هیڅ قدر ځم سم سکولی نه بودوي خو کرفیو یاره او سکولی نه په کرفیو نه بودیږي.
د سرکاري سکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلاچ سیمه کې د حکومتي او فوزي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. شمالی وزیرستان کے فوجی عملیاتو ورستہ رزمک ڈویژن درې تحصیلونو کې لا هم خلک موجود دي چې د غلطانه نه دی کړه شوی. خود سیم خلکو او استادانو په وینا د غلطا د عملیاتو نه را پدې خوا ټول سکولونه لا هم بند دي. رزمک ډویژن کې د تعلیم محکمې په وینا ټول یو سلوش پاړه سکولونه دي چې پکې سلور شپېته نرینه او دوه پنځوس د زنانه سکولونه دي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د ماسپخین درنی میں بجے شوی دی لن خبرونه ل عبدالحی کاکڑا ورو.
پاکستان وزیر اعظم ولی کاشغر گوادر اقتصادی راہداری پاڑہ بل شفافیت کار اخستل کی جنن پر اسلام آباد کی رابر لسوی ٹول گنجز کانفرنس تن واشر پول چہ ہر سوق چہ راہداری پاڑہ اندیشنل ری اغه بایت پغونډ کی باسی د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې بدیاتي انتخابات په امن دي نه اثر انداز کیږي. نن په پېښور کې ټول ګوندیزه کانفرنس کې واکمن اتحاد کې شامل جمعیت اسلامی، عوامي نیشنل پارټي، قومي وطن ګوند، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن ګډون وکړي. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي هر هغه څوک د هر هغه چا پر ضد به کاروایی کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو پر مهال له ووټه منع کوي. دا خبره انتخابي کمیشن په یوه خبر پاڼه کې نن کړې ده. د فاټا ټریبونل نوی ټاکل شوي مشر سنگی مرجان خوټ څرګند کړي چې هڅه به کوي د اف سي آر په مقدمو کې به له خلکو سره زور زیاتی ونسي. نن له مشال ریډو سره په مرکه کې نوموړي وویل باید فاټا ټریبونل په مکمله توګه یوه آزاد اداره وګرځي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو چارواکی وایي په بغلان کې شاوخوا اتیا وسوال وجد شوي دي. د کورنی چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال ډیرو ټول دغه وسوال د عملیاتو پر مهال وجد شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي امریکا به هڅه کوي له روس سره په هغو په مشترکه ګټو همکاري وکړي او هغه په هغه بنیادو باندې چې اصول ته پښو لاندې نسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مئی په دیرشمه نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحلې کې برخه واخلي. د نیټو عمومي منشي ویلي چې نیټو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا کلک حمایت وکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمه په خه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نوېستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا له منځه وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دوانو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورسپانې خپل اداریا د متاثرینو واپسی او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بې کوره شوي خلکو واپسی، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته د دوی ته سہولیات ورکول سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړی شي، نو دا شان به معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د متاثرینو واپسی او د فاټا ترقی حواله سره د فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړی شي، او په قبایلي سیمو کې د نوي پروجیکټونو شروع کولو سره سره د اول نه موجوده انتظامی ډانچه هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي، او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. دین علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه د هم سرته ورسول شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې په دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه په هند اچوي. مجلې لیکي له هند د یری خبرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل په لو نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې په خپلو خپو ودرېږي. پورېوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هنده د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او رانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي، او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نشي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 1,00,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل شوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځک پوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1,000,000,000 دی. ورسپانه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورسپانې په لیکنه که چیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2,000,000,000 آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام حکومت وایي چې نړیوال ائتلاف نه دي توانېدلی چې په پامیرا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تیره هفته داعش ونیوه، او پرون یې پکې د شام د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په پامیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، سو پرې نږدې چې یاغیان دغه لرغونې ښار روان کړي. خو د شام د بارنو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بللي دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې احمد شیبر نواورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبه په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکاري په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
دا وو احمد شیبر تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قرارداد منزور کړی دی. د جرمني خبری ایجنسی لیکي چې په دې قرارداد کې د هغو خبریالانو د خوشی کولو غوښتنه شوې ده چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول شوې دي. بوریوال کاکړ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دې قرارداد په اړه د جرمني خبری ایجنسی رپورت لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په یوه خوله داسې قرارداد منظور کړ په کوم کې چې پر ټولو هیوادونو ژغ سوی دی چې د خبریالانو پر ضد د تشدد مخه ونیسي. د جرمني خبری اجانس لیکي چې دا قرارداد د لیتوانیا هیواد تیار کړی وو او له وړاندې کېدو وروسته یې د نړۍ 24 نور هیوادونو هم ملاتړ وکړ. قرارداد د نړۍ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی دی چې په سمدستي توګه دي هغه خبریالان خوشی کړي چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول سوی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینګویس ویلي چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خپل هیواد لخوا پر وړاندې سوی او منظور سوی قرارداد ویاړي. دوی ویلي چې په نړۍ کې د امن او قراری ساتلو لپاره د مطبوعاتو رول بنسټیز دی او د خبریالانو خوندیتوب په دې ډیر مهم دی چې هغوی خپل ژوند د دې لپاره په خطر کې اچوي چې خلکو ته رښتیا ورپډاګه کړي. د بیسره د خبریالانو سازمان مشر کریستوف ډیلویر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د دې قرارداد منظوري د خبریالانو د خوندیتوب او معلوماتو ته د آزادانه لاسرسي لپاره یو تاریخي ګام دی. د بیسره د خبریالانو سازمان له معلوماتو سره سم په تیرو لسو کالو کې تر 200 زیات خبریالان له خپل کار سره په تړلو چارو کې وژل شوي دي. سازمان لیکي چې یوازې په شام کې له 2011 کال راهیسې 45 خبریالان او شاوخوا 130 لیکونکي او فعالان وژل شوي دي. د سازمان په لیکنه له شام وروسته دویم هیواد عراق دی چیرې چې له 2014 کال راهیسې تر 15 زیات خبریالان وژل شوي دي. د قرارداد په یو برخه کې راغلی دی چې د آزادو خپلواکو او بې طرفه مطبوعاتو کار د یو جمهوري ټولنې په رامنځته کولو کې بنیادی رول لري. د ملګرو ملتونو مرستیال مشر جان ایلسن د امنیت شورا ته باور ورکړی دی چې پر وخت او دوامداره توګه به په مطبوعاتو کې د کارکوونکو پر ضد د کېدونکو جرمونو په اړه رپورټ وړاندې کوي. جان ایلسن خبریالانو ته په اشاره ویلي چې د داسې ژغونو خوندي ساتل زموږ د ټولو دنده ده چې د نړۍ امن ته د ورپیش خطر په اړه معلومات او خبرداری ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس ور رسیدلې ده د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په دې پروګرام کې په بنو کې له یو استاد یا مبارز سره خبرې شوې دي. دا پروګرام ستاسو لپاره منور شاه جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي که یوې خواته بدمنۍ پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولی، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړی. او د هغې لوی مثال دا دی چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې وسلوالو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت له اړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلي چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به پخپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکۍ هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکی روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکې شته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې اونۍ په خپرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمته جنۍ هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډیر محنت پکار دی. نموله د خپل تعلیم په حق لا وویل
پخو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی. او دنه بعد مسر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلا منډینا ای گریډ باندې کړی دی. او د دنه پس اس ای سی مې انټر کالج بنو نه کړی دی. او د دنه پس بی ایس سی ایف ایف فرنٹیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر مې د ګومل یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړې وه، خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما دادا پری انجینئرنګ کوم، میډیکل طرف ته زما غا نه و. ما پری انجینئرنګ کول، خو انجینئر خو چې جوړ نشل ما د فاینانس چې ماشی مسلې وې نه کور کې، نو ماشی مسلې د وجه نه انجینئر خو جوړ نشل. ما پری انجینئرنګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړه. شروع ما میډیکل سایډ ته یاده نه و، خو زما میتھمټکس چې ډیر خوښ و، نو دې وجه نه ما غوښتل چې انجینئر جوړ شم. خو چې هغه د پر ډیر زیات پیسې په کار و، زموږ سره دونه پیسې نه وې، نو بجای دې چې انجینئر جوړ شم د دې سایډ ته لاړم. ما بی سی وکړه میتھمټکس ډبل میتھس او فزیکس، هغه نه پس ما ماستر وکړه میتھمټکس.
هما بیبی وایی پا پینزه ورونو خویندو که ده طولو مشرده نوزکه یه پا سر دیر زیمواری وه. نمولی نمو پختلی چه ده غیر سرکاری تنظیمونو سرا کار کولو، یعنی ده خیر خیگری کارونو تا یه سنگ پا هم بگرزه ده.
دی کې دا پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو په دواګانې راته کولې. نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل خغته خبره دا چې موږ د علاقې جنیاتي چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې. نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي. اوس زما ډېر هغې نه بد زما ډېر خوښ شو چې یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دغه و چې د دې سیلری زیاتې وي، د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلری زیاتې وي. نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات، نو دې د وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو، نو د پیسې خو به ما سیلری خو به ما تاسې هم راتله. خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ول چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو، نور داسې د خدمت خیرکړې کارونه یې کول.
هما ارشاد شپاړسم د میتھمټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي، خو د دې ترڅنګ د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړی په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یوه ښځه په ښه توګه راپورته کولی شي.
د سوشل سیکټر سره سره چې میډیا ته د یو جینې په کار و، یو اداره هغه ته جینې د بانو نسوک هغه سره ریپورټر نه جوړېدل. نو د یو استاد په مدد سره هغه ماته وویل چې ته ریپورټینګ کولی شي. نو دا ریپورټینګ چل مزدا کړ او د دې سره د دې ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم. اوس شو کیا کار کوم، داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم، خو یو نیمه د فیمیل مسائل شي، د کالج پرابلم شي، د ماشی شي، د نور فیمیل، چونکی د فیمیل اواز فیمیل و فیمیل خو چتول شي. نو دې وجه نه د میډیا سره کار سټارټ کړ. تر اوسه پر آی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی، ایجوکیشن باندې مې کړی دی، بنو کالجز کې چې مسائل دي هغه باندې مې ریپورټینګ کړی دی.
دا چې د جنکو په کالج کې استادی کوي، دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبريالې ته هم وخت وباسي، دا هر څه څنګه ممکن شو. نو موري وویل
اصل سوشل سیکټر دا سیده چې دا ثرو اوټ نه کړه، پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي، پروجیکټ ختم شي. نو د کالج چې چونکی ټیچینګ دی، د کالج غیبن د فرم باندې جاب، او چې کالج سیشن ختم شي، نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چونکی پرمننت هو جواب نه دی، ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس، نو 3 منتھس 6 منتھس، نو د سره سره چې ماته اپورچونټی ملاوي کې، نو د کالج او کالج جاب چونکی ایزی دی، هغه سره د میډیا کارم کې.
هما ارشاد اویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ تر لاسه دی، خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبریالۍ په کارونو نیوکه کولی چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامله جګه کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د حل او زلو په اړه څه احساسات لري په دې پښتنه نوموړي اویل
ډېر زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وژنه زموږ کور کې چینجز راغل د بچي سبق وای او د فاینانشل مسایل چې دي صرف تاسو د وژنه چې تاسو ایجوکیشن وکړو تاسو نو کړی کې دوه منډې ترډې وای نو دې د وژنه چینجز راغل هغه په دې باندې ډېر زیات خوشاله دي. ډېر نږدې دي فار اگزامپل یا خاله دی یا مامو دی هغه خدا اپریشیټ کوي ولې دا غزینې دی او عزت پردې کې د پردې کې کلچر ده نه چونکہ مونږ علاقے سینسیٹیو تا ته پته نه مونږ برکی مرکی اچو نو دیکې زنه د کار کین هغه د زیات خو خای
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوي چې اوس یې خپل ژوند د انسانيت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل حل زلي جاری ساتي.
مخه صرف زما ایدا د کوشش جاری ساتم د زما ایم د زندگی یو مقصد دی، د زمم د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه نو زه غواړم خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو بهت سپورټ لري نو فل حال او چې خپل ځای نو یو رسې بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره تړلې نه سره مان سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم ولې چې دې سره زما کیریر او دې نه بغیر زنه شپه دې کېدلې د خلکو د خدمت د پاره یو هر چي یو مقصد دی زمام د مقصد د خلکو خدمت وکم زه جست پیسې د پاره نه کوم پیسې خدمات د هر طریقې نه راځي خدای یو خدمت دی نو د خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو ساته.
هما ارشاد زیاتوي چې ټول انسانيت ته د خپل کورنۍ په نظر ګوري. تاسو د نوموړي د همت او لاستراولونو حال اوریده چې په یو وخت د ژوند په بیلابیلو برخو کې د وطن د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. د هما ارشاد په اړه د دې خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري سره نظر لري د وی لانډ د مینا پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
روحانه مستقبل خبرونه اوري چې په کې درته دا وار نوي کول او په خاص توګه د ځوانانو جنکو د هلو زلو تفصیل درکو چې وای خپل وطن با په خپل آبادوي. په دې کې تاسو د هما ارشاد خبري واوري دي نو موړي په کالج کې د تعلیم ورکولو ترڅنګ خبريالي او د خیر خیګړی کارونه هم کوي. د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړي په حق لوي
دا مې اف اس سي کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و ډیره زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ محنتی ټیچر و کنه ډیر جنکو دا هاي چې دا سټڈی ډیر امپورټنټ دا او دا لکه ډیولپمنٹ کوي شي ایمیج کنټری
نو مول زیاتوی چې هما بیبي خپل شاګردانو ته تل د مخ کې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټي و کنه چې موټیویټ مونږه موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړا او ډېر زبردست دغه وجنه ان جی او ته زرال کنه مون خپل حالات کتل غنا د لک دا ان جی او ولا کار دا چې خلک خپل ټینګ وی کنا خو مون دا خیال دا چې ان جی او کې څه برای نشتا جنکو دا کار کوي شي ان جی او کې اور اپورچونټیز دی اور ډیر خلک ورته راځي.
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي
سجمو خو په بنو کې آی ډی پی لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه د لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هما ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي حالت کې زه چونکه د دای ټیم لیډر نو مونږ آی ډی پی لپاره خدمت کوو د مزور خلکو د لپاره مونږ چاله ویل چیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی چاله واکر په کار دی داسې زنه مونږ ور کول او پرشر ریلیف میټر سه د بازي مریضان داسې چې هغه ډیر وخت لپاره په کټ باندې پراته په بسترې باندې پراته نو هغه د لپاره مونږ سره پرشر ریلیف میټر سه وی او نور مریضان د لپاره مونږ سره اسی میټر سه داسې زنه مونږ ور کول په دې کې مونږ کار کړی دی
د پښتنو په سیمو کې د خیر خیګړې د کارونو په لړ کې د خزینه کارکونکو لپاره حالات څنګه دي؟ صابر حسین په دې پښتنه وویل چې که د مذهب او پښتونولۍ د روایتو خیال وساتل شي نو خاص مسله پکې نشته.
اصل سر جی دا کمیونٹی باندې انحصار کوي چې هغه ځای لوکل کمیونٹی ولا لوکل خلک وي نو هغه د لپاره تکلیفات ډیر کم وي چې د بهر نه راشي لکه په بنو کې چې موږ په کومه علاقه کې کار کول نو په هغه کې د خپل لوکل فیشن سره به خپل لوکل برکی سره چې بغیر دې کم تکلیف ته پکې ځکه چې کمیونٹی ته د خلکو ته د خلکو خدمت ضرورت ونو هغه کې موږ ته کم تکلیفات راولي لکه اوپن فیس په چې ګرځیدل اوپن فیس ګرځیدل الته ډیره مشکل ده او د کار کې ډیر رکاوټ راځي نو چې د کمیونټي خلک په تکلیفات کم دي خشته دي ځکه چې بعضي زینو کې مونږ ته بدایي چې ارتا صبح جینا کین نه راولې ځان سره او بیا مونږ هغه ځای ته اول نو مونږ ته اطلاع شي چې ار دې ځای ته تاسو مونږ راولې نو مونږ هغه ځای ته کوشش کولو چې مونږ ځان سره جینا کین نه بوزو نو هغه کې به ته نقصان د کمیونټي ځکه چې کمیونټي خلکو ته بل تک مونږ زنانه او ته بن شو ورتل نو هغه کې کوم ډیسیبل زنانه هغه مونږ نه پاتې کېدلې یا نور څه د زنانه فلم متعلق کارو نو هغه به مونږ نه پاتې کېدل.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار پشانده ځکه چې هغې ډیر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا مال کستر خور دی کنه هغه چې لکه کورشې دا لکه نکاری کې او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور تر کاولې کنه اغه ایجوکیشن په ما باندې هغه کړه دا نور خويند ورونه مې چې ایجوکیشن کوي هغه موږ سره سپورټ تا کدا هم ارشاد نو وکنه یا ایجوکیشن نشه کوي ځکه چې بابا ما دمر انکم نشته د کنه چې هغه باندې موږ د هر ایجوکیشن یې باندې کړه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشرا چینج کېږي که نه مشکې پېله تو پېله ویړ کې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې ویړ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او موږ ښه جاب یا کوي انشاءالله یې څه داسې پرابلم نه وي ډېرې والدیات پېله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هم ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه غا حال په لونه او په خاينده باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازهت یې ورک او هم ارشاد لکه خپل خلک ته والی دي چې ایجوکیشن بالکل کایي سبق ته سوران نو شي کنه بیا به تاسو په چا باندې بوج نو ستزان ته خپل لکه پیسې ګټي چې جاب کایي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نو موله سه پیغام لري
بس چې زه دا پیغام ورک زموږ د معاشري ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زموږ د بدن یو حصہ ده دا زمونږ نه هیڅ کلم نشي ګوښه کېدی دیتا لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغه چې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسر جوړ شي او د معاشري خدمتو کې دې لمونږ مقاور کو دوم مونږ مخیره ولو لکه څنګه چې مونږ خپل ځانونو لا فائدہ غواړو زه دې ته هم فائدہ پکار ده دې ته هم تعلیم پکار ده دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دي چې کوم نارینه خلک خپل ځان د پاره غوړو نو دا زموږ د ورونو ته زموږ د معاشري ته دا هم زما اپیل دي چې تاسو خپل بچیانې د ملک د مستقبل د پاره د دې د مستقبل د پاره مخکې راولې او تعلیم ورکې هغه نه علاوه د ژوندۍ هر سہولیت هغه ته مهیا کړي.
سیړونکو وای چې هر قام با خپل مسلې په خپل هواروي او د هغې لپاره د یو قام نوې کول ډیر مهم کردار لري چې پکې د جنکو او هلکانو یو شان برخه اخیستل بنیادی اهمیت لري. د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دي او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قامونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 01 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.